سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه رک راست است. شنونده های محترم، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان میخواهد رسما با پروژه زیربنایی یک کمربند یک راه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود به چین فرستاده است. نورالدین عزیزی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که از چین تقاضا میکند تا اجازه دهد که آنان بخش از ابتکار یک کمربند یک راه و دهلیز اقتصادی پاکستان چین باشند. خب این که چالش ها صد رای ای اقدام طالبا چی است و چقدر پیوستن حکومت طالبا در این برنامه امکان پذیر است؟ روی ازی با مهمانای برنامه، روی این موضوع با مهمانای برنامه صحبت میکنیم. ما روی زمانی با همکارم سمیولا جلالزای در خدمت شما قرار داریم.
مننه در امریکا آقای قدرمون اوریدون کوزه، هم خپل سلامون اونی که هیلی تاسی تورانده کم خدا دیو که چی تاسی طول جور و روغ و سیل کسنگ چیز مگران امکاری روی جانی موبایل د نن ورځې د سپینې خبرې یا رکراس په پروګرام کې د چین د یو کمربند یو لار په پروژه او همدارنګه د پروژې ته د طالبانو په علاقه مندي غږیږو. طالبانو تازه ویلي دي چې غواړي د دې نوښت یا د دې پروژې سره یو ځای سي، دوی ته هم سهم ورکړل شي. دوه محترم میلمانه، ازرخ شافیزی او د اقتصادي چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمی چې د هم د سیاسي چارو شنن کړي، دوی تم بلنه ورکړي. دواړه میلمانه به ان شاء الله زموږ سره په پروګرام کې یم. فکر کوم اول به د ورځې مهم خبرونه وو.
ویان متی الله عابد: د طالبانو حکومت غواړي چې د چین د ولسمشر جی جین پینګ د یو کمربند یو لار په نوښت کې شامل شي، او وایي چې په دې اړه د طالبانو سره د خبرو لپاره یو تخنیکی ډله هم استولې ده. د طالبانو یو پلاوی د چین فورم کې ګډون لپاره بیجنګ ته تللی، او دغه کار دا څرګندوي چې چین له طالبانو سره تعامل تګلاره غوره کړې ده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی چې چین ته د طالبانو د ورغلي پلاوی مشر دی، وویل موږ د چین څخه وغوښتل چې اجازه راکړي د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند او یو لار نوښت برخه شو. ښاغلی عزیزی د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د چین فورم له غونډې وروسته د ریټر خبري اجازان سره دغه خبرې کړې دي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجنګ پکې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او دا ډول نور تاسیسات رغوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان د ټولو ګاونډیانو نغښتي چې هغه افغانان ته په خپل خاور کې د داخلېدو اجازه ورکړي چې د خوندیتوب په لټه کې دي. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه افغانان به شړي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. له دغه اعلان څخه وروسته راپورونه وایي چې په هیواد کې له افغان کډوالو سره بد چلند زیات شوی، او یو شمېر خپل هیواد ته ستانه کړی شوي هم دي. دغه کار دا اندېښنه پیدا کړې ده چې پاکستان ممکن هغه کسان هم بیرته افغانستان ته وشړي چې د طالبانو راتګ وروسته د سر ساتلو په خاطر پاکستان ته پناه وړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه یو خبري کانفرنس کې د پاکستان او نورو هیوادونو سره وغوښتل چې دغه پناه غوښتونکو سره مرستې وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د طالبانو د بند څخه د افغاني الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی خوشی کېدلو هرکلی کړی دی. یونما د پنجشنبې په ورځ ناوخته اکتوبر په 19مه د اکسپورټونیز شبکه په خپله پاڼه لیکلي چې ښاغلی بهبودی د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې د طالبانو سره بندي و. یونما ویلي موږ حاکمو چارواکو سره د مطبوعاتو د ساتنې او په خپل سر د رسنیو د کارکوونکو نیولو ته د پای ټکی ښودو په اړه خپلې فعالې بوختیاو او ورڅخه دفاع ته هم دوام ورکوو. د بې پوله خبریالانو سازمان آر ایس ایف وړمه ورځ ویلي چې د طالبانو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بند څخه خوشی کړی دی. مترز خزو د مترز خزو د بشری حقوقو د فعالانو زای زندان ده ده ترنامه لاندې د ټولنیزو رسنیو لارې یو کمپاین پیل کړي چې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا د طالبانو د بند څخه د خزو او مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه مترز خپل کمپاین په ترڅ کې ویل دي چې د بشری حقوقو د ملاتړ سازمانونه او هغه هیوادونه باید سم مرسته وکړي چې د طالبانو د فشار لکبله دوی د مشکلاتو سره مخ دي. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د اسرائیل فور د جمعې پوره د اکتوبر په شلمه چې تر ویلي دي چې تر 200 د زیاتو هغو یرغمل شوو کسانو اکثریت چې د حماس ډلې لخوا له اسرائیل څخه غزه تړنګ ته انتقال شوي دي لا هم ژوند دي. د اسرائیل فورس په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اکثر غرمل شوي کسان ځینې وژل شوي او جسدونه غزه ته وړل شوي دي. د اسرائیل فوج همدار په دغه خبر پاڼه کې چې د حماس لخوا په یغمل شوو کسانو کې تر 100 ډیر ماشومان دي او له 100 او 100 یغمل شوو کسانو عمرونه تر 70 کلونو هم زیات دي. د اسرائیل فوج وایي چې د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس له بریده وروسته د 100 او 200 ترمنځ کسان لا هم بې درک دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر 19 چې د غزل ویل دي چې د غزې د خلکو سره به 100 میلیون ډالر بشری مرستې کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بیړنیو مرستو په ګډون د مرستې د غزې په تړانګه کې د هغو 1 میلیون څخه زیاتو فلسطینیانو لپاره هم دي چې د جګړو ځپلو سیمونو څخه بې ځایه شوي دي. او د مصر یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 9 وویل د هیواد له غزې سره پولې ته څیرمه کانکریټي بلاکونه لري کړي دي او هیله څرګنده کړې ده چې په غزه کې بند پاتې فلسطینیانو ته د اړتیا وړ مرستو رسول به هم پیل شي. ملګرو ملتونو د غزې تړنګ دننه وضعیت سخت ناورین بللی دی. په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل لخوا په غزې باندې په روانو بمباریو کې 3,500 ډیر فلسطینیان په ځانګړې توګه ملکی وګړي وژل شوي دي. او دا هم یو سپورتي خبر. په هند کې د کرکټ نړیوال جام کې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 9 آسترالیا د ډیوډ وارنر او د میچل مارش د سلیزو په مټ پاکستان ته د 388 منډو هدف وټاکه. د دغه 52 ورځې لوبې پچا پاکستان وګټله او لومړی توپ اچونې پریکړه وکړه. د پاکستان توپ اچونکي ونه توانېدل چې په لومړیو 3 شاورونو کې د آسټرالیا کوم لوبغاړی وسوځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دوشنبه په ورځ د پاکستان سره په نړیوال جام کې خپل 15 لوبه کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو، تاسو د سپین خبري او کراست په پروګرام کې زموږ غاوري عابد صاحب زموږ همکار د ورځې خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل، نن د چین د یو کمربند یو لار د پروژې یا نوښت او همدارنګ په دې پروژه کې د طالبانو د ګډون په علاقه مندي غږیږو. لنی کمرغز موږ دواړه محترم میلمانه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی صاحب، همدارنګ د سیاسي چارو شنونکي سید بلال احمد فاطمی صاحب دواړه را سره دي. دواړو میلمنو ته که زموږ غږ اوري خرغلاس وایم. په خیر اغلاس،
سلامت اوسئ.
مننه فاطمی صاحب، تاسو زموږ غږ اوري؟
بله سلام علیکم جلد سپتاست قدرمن حافظی سپتا استاد فوریدون کتر دی سلامونه احترامات
کور مغدان دیر ازیاد مننه حافظی سپ اول پختنه بستایست خوکم مخیلی دی چی طالبانو ده طالبانو ده علاقه مندی دی پروژه تا و همدارنگ افغانستان تا پا منفعت وقی گیگو غارم پلنده توگه کتاسی ده چین ده یو کمربند وی لاری ده نوخت یا د دې لوی پروژې په ارزښت وغږیږي دغه پروژه څومره ارزښت لري او چین په دې پروژې څه غواړي وکړي هدف یې څه دی په مجموع کې له دې پروژې څخه
بیا هم سلامونه اونې کې لی تاسو ته ګران فاطمی ستا او همدارنګ د آشنا د رادیو محترم اوریدونکو ته یو لار یو کمربند جیو پولیټیک جیو استراتیژیک جیو اکونومیک او ډیر لوی اقتصادي پروژه ده چین لپاره چې دوهم اقتصاد نړۍ دی او غواړي چې په راتلونکي کې اول ځای ونیسي او دغه لپاره په کوم زمان کې په سمندر کې چون بریتانیا او روسیه بیا ایالات متحده امریکا برلاسي درلودل او ساحه دوی ته ډیر آزاد نه وو دوی غواړي چې د مځکې له لارې او په کوم زمان کې د هوا له لارې او د سمندرونو لاندې تونلونو لري تقریبا سل هوادونه سرونه خلی او تقریبا په یو کړی کې چین سره په یو ستراتیژیک اقتصادي او جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیک اتحاد کې سره داخل کې څوک خو اول سره دا اقتصادي مخاو $300 میلیارډ په اول سر کې بودجه ورته ځانګړې شو او هغه بیا د قیمتونو د لوړېدو پر بنسټ کفایت ونکړ او اوس تر یو $2 تریلیون څخه هم زیات پروژې ته تخصیص ورکړل شوی دی.
تشکر حافظی صاحب. فاطمی صاحب غواړم لنډ ستاسې نظر مو اورم که څه هم استاد حافظی تشریح کړه موضوع ما ستاسې نظر باخلمه تاسې څه فکر کوئ چې چین به په دې پروژې په اقتصادي منفعت سربیره د سیاسي موخه لپاره څه سیاسي موخه لري له دې پروژې څخه ستاسو په نظر؟
په تحقیق سره چې دا ډېر یو ستره پروژه ده د دې اقتصادي خمار هم ویلې شو ځکه چې دا یو منطقي یو قاري او یو دغه پورې منحصره نه ده. دا د بحر د ریل د ځمکې او د هوا د سلور خو د خانه دا کار کوي په همدې لټ باندې څنګه چې د سبوئل د باندې یو شر $2 تریلیون څو مصرف راغلی دی او دا یاد کې دی د دې پروژې د تطبیق لپاره موږ تاسو دغه کوم غونډه چې په بیجینګ کې بل ورځ وشوله په دې کې زر ډیلیګیټس یا مندوبینو اشتراک کړی وو او د یو څلور دیرش ممالکونو خلک ورته راغلي وو. د دې عظمت او قدرت د دې پروژې دا دی کتا سو ګوري د سریلانکا د بندر د همدارنګ د گوادر بندر د چاپهار بندر د اسرایلو بندر په د جیبوتی بندر په همداسې د سومالی او د سودان بندرونه کتا سو همداسې زید افریقا نه به اروپا خو ته حتی په اروپا کې بنادر د په بیا خسته دي. بل دا دی چې د دې هغه یو پروژه چې د سیپاک په نامه یادی کې چې زمونږ تاسو د پګاونډي پاکستان سره متعلق و چې د گوادر نه د بلتستان د بلتستان نه د چین خواته زی دا هغه کړی د پاکستان او چین پورې افغانستان پورې وټړي او د دې لارې نه دوی په حساب افغانستان تاسو ولې شاید د موخه سړي د موخه ډېری عظیمی او لوی دي چې تر دغه پروژه چې امریکا او اروپا پر تیر کوشش لري چې د مخاوني ولشي او دا په هیڅ صورت کامیاب نه شي هم دا علت دی سی پیک د چتاس په پاکستان کې د متشنه جاوزا غوري او د نظامونو تغیر او تبديل غوري دا د سی پیک مسله ده. همدغه دی یعنی بیلټ اند روډ مسله ده دغه فورم چې دوی ورته جوړ کړی بیلټ اند روډ فورم په دې کې دا مسله څنګه ځکه چې چته د امریکا د چین دغه پروژه کامیابیږي سایټرې جهانی لري په ټول نړۍ باندې د
تاثیرات. فاطمی صاحب د موضوع ته بالکل راځو. اما زه غواړم ستاسو څخه دا پوښتنه وکم چې افغانستان ته به ګټي څه وي د دې پروژې او آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به افغانستان به موکړی شي خصوصا طالبان چې د دې پروژې غړي شي؟
کاملاً زه فکر کوم چې چیرته دا پروژه په ټول نړۍ کې کامیاب شي او په افغانستان په دې کې نه وسی، دا ځکه چې فکر وکړي چې دا پروژه به د یو کړی یو حلقه به نه وي، دا به بدون د افغانستان نه نامکمله کیږي. خو دلته یو غټه ستونزه اوسېدلې، هغه دا دی چې پاکستان غواړي چې دغه پروژه د دې د سپیپ لاندې د افغانستان سره، یعنې د تورخم د لارې نه همداسې حیرتان او بیا اسلام قلعه او همداسې نړۍ سره وتړل شي، در حال چې د اسلامي امارت او د افغانستان د ملت او د اقتصاد پوهانو چې فقی حافظي صاحب هم شامل دی، د دې نظر څخه تاسو ګورئ د واخان مسله چې موږ تاسو ګورو چې په دغه بیلټ اینډ روډ په فورم کې نور الدین عزیزي وزیر د صنعت او تجارت دا موضوع مطرح کړله، تیره دوه اونۍ مخکې د ترانس همالیا په کانفرنس کې امیر خان متقی چې قنده تل او چین ته هغه دا مسله مطرح کړه چې موږ وان بیلټ روډ باید د واخان د لارې نه افغانستان ته داخل کړو. دا هغه شی دی چې موږ د پاکستان د غلامۍ نه وباسي، د ترانزیت د غلامۍ نه وباسي او موږ ته یو آزاد حیثیت راکوي. بله خبره دا ده چې چینایانو ته دا اسانتیا ورکوي چې په یوازې دې چې نه دي چې پاکستان د لارې تورخم نه راته او چې اسیا میانه ته لاړ شي، نه د واخان نه چې په مجرد سل کیلومتره یو نیم سل کیلومتره نه وځي خلاصه تاجکستان دی، ورپسې ازبکستان دی، ورپسې ترکمنستان دی، ورپسې همداسې موږ تاسو ګورو چې آذربایجان او آرمینیا او دا خبره ځي کاسپین ته، د کاسپین نه ترکیې سره نښلي، ماسکو سره نښلي، اروپا سره نښلي. په لهذا د واخان باندې په فشاري د افغانانو زیاته ده او اسلامي امارت ویشي کې ځیرکتیا نه کار اخیستی دی، هغې کوشش دادی، هغې دا نه ده رد کړي چې موږ دې سیپاک سره دی موږ دې تړون دي، ځکه چې شپږ سوه اووه څلوېښت کیلومتره ریل سرک دا به چینایان جوړوي د ازبکستان نه تر پېښوره پورې، دا شپږ سوه اووه څلوېښت کیلومتره سرک چې جوړېږي دا یو بین المللي تړون لپاره ډېر اړین دی. مګم دې معنا دا نه ده چې موږ همدغه یو لار باندې سکاسو کړو، کوم شي باندې چې پاکستان په فشاري لري، موږ باید د واخان د لارې نه د ریشم لاره، د قراقرم لاره باید آباده کړو، جوړه کړو، چې په دې باندې اوس کار شروع شوی دی. چینایان حاضر دي چې په هغې باندې کافي پیسه ولګوي، تونلونه جوړ کړي او سرکونه جوړ کړي. دا سرک به هم خلاصه تعلیږي آسیا میانه ته، هم به راځي د افغانستان د مین نه تیریږي، ځي به همداسې د چاپهار دغې بندرګاه پورې به موږ تړي او چپ لاس ته به بېرته راتاویږي، د تورخم د لارې نه به ځي د ګوادر او د کراچۍ بندرګاه ته. په لهذا د افغانستان دلته د یو جنکشن، د یو چاراهي، یو د راوند اباوت حیثیت لري، د دې نه بغیر تاسو خپل ځی ته نشئ رسېدلی. په لحاظ افغانستان چینایانو په ارزش پوه دي، همدا علت دی چې د چینایانو روابط نسبت د نورو ټولو ملکونو طالبان سره ډېر صمیمانه، ډېر ښه او د احترام په وجه باندې دي. همدا علت دی چې د ټولو نه اول دوی خپل سفیر ولېږه، یعنی په غیر رسمي توګه چې دی اعلان نه دی کړی، دوی افغانستان په رسمیت پېژندلی، سفیر یې خپل ورته استولی دی، وقراردادونه یې تېره میاشت د اسلامي امارت سره امضا کړل او دا قراردادونه په دې د امضا کوي چې سره دی چې دوی په دې پوهېږي چې دوی نشي کولی هغه لوی قراردادونه د بین المللي سطح باندې پیاده کړي، مګم دا ریزرو کول کوي، نه غواړي دغه قراردادونه په آینده کې د بل چا لاسه روسیې ته یا بل چا ته لاسه، دا ریزرو کول کوي. وړه قراردادونه باندې دوی لګیا چې کار کوي، په غټو قراردادونو باندې کار نشي کولی. اولو کې په هغې باندې به بیا نور تشریحات ورکړو چې د بین المللي اقتصادي قواعدو د نظر نه ولې د لوی پروژې دوی امضا کړي دي پیاده کولی نه شي، په دې باندې به بیا بحث.
خب آقای حافظی، شما میخوایم میره بپرسم، در حالی که نورالدین عزیزی در یک مصاحبه گفته که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین میفرسته تا در باره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به این پروژه میشه صحبت میشه، اول به نظر شما چی موانع صد راه پیوستن حکومت طالبان به خاطر برنامه وجود داره و ای که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشدن، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشدن، این قراردادهای این سرمایه گذاری که چین علاقمند است در افغانستان و طالبان علاقمند است که او را با چینایی ها داشته باشند، چقدر مدار اعتبار قانونی می باشه؟
یکی خوب مسئله حکومت هاست که اونا خصلت موقتی دارن، حکومت ها میان میرن یاد از نتیجه انتخابات یا تغییرات سیاسی، ولی ملت ها باقی میمانن، کشورها و جغرافیا باقی میمانن. این پروژه های استراتژیک بر مبنای واقعیت های جغرافیایی و واقعیت های بشری ساخته میشه. افغانستان همسایه چین است و بسیار همسایه مهم است برای او، اگرچه قلمرو ما و نفوس ما در مقایسه با چین و در مقایسه با هند کم است و ساحت ما خرد است، ولی موقعیت طوری است که همیشه در طول تاریخ این موقعیت چهارراه آسیا بوده، به اون خاطر این قلب آسیا میگن و بسیاری از کنفرانس ها و نشست ها هم به نام قلب آسیا وجود داشته تا بالی. بنابرای دلیل چینایی ها وقتی که میخواین با افغانستان نزدیک باشن، صرف نظر از حکومت که کدام حکومت در اینجا حکومت میکنه، اونا به مسائل اساسی تر و مهمتر میپردازن و اون موضوع مربوط میشه به جغرافیای افغانستان و به واقعیت های اقتصادی افغانستان و به واقعیت های جیو استراتژیک و جیو اکانومیک افغانستان. بنابراین اصل موضوع ای است، این موضوعات باقی مانده از این که اصل ادبیات قلبی است، یعنی چگونه ای تحقق پیدا کنه. بعضی موانعی که وجود داره، یک از موانع ای است که افغانستان تا حال هیچ کشور به رسمیت نشناخته و چین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون ها و عضو مؤسس سازمان ملل، او نمیتونه که از قوانین بین المللی تخطی کنه.
بله.
ولی بر خود یک سلسله راه های فرار را حتما جستجو میکنن و تا حال کدام قرارداد رسمی که الزام‌آور باشه امضا نشده. خب. و تفاهم نامه ها البته اسناد مقدماتی حقوقی است که الزام‌آور نیست و این قراردادهای دیگی را که با به خاطر معادن افغانستان تبال انجام دادن.
بله.
این قراردادها را سکتور خصوصی چین با مشارکت افغان ها انجام دادن.
خب.
بلند مسئله خود برسمت شناخته شدن یا نشدن مانع دوراندیشی های بزرگ اقتصادی نمیشه.
خب آقای حافظی، بخش سوال دوم ای بود که به نظرتان چی موانعی صد پیوستن حکومت طالبان یا افغانستان در این موقع در تحت شرایط یا حکومت حاکمیت طالبان چی شده میتونه؟
ما به شما عرض بکنم که اول خو این پروژه باید از افغانستان عبور میکرد، اما از افغانستان بنا به دلایل معینی که در وقتی که اراده کردن تقریبا 10 سال پیش که پروژه رو بسازن، در اون وقت حضور قوی ایالات متحده آمریکا و متحدینشان و آیساف و ناتو در مجموع اینجا بودن و اینا ایره در دو مسیر دیگه که در جنوب و شمال افغانستان است، یکیش به از طریق آسیای مرکزی به ایران و بالاخره به ترکیه و به اروپا و دیگه از طریق جنوب افغانستان به گوادر و از طریق گوادر پاکستان بازم طور به حوزه خلیج فارس و حتی افریقا، شمال افریقا یه تمدید میکنن. ما در حقیقت از پروژه اصلی کنار زده شده بودیم، ما نیستیم دو. باز بعدم بنا به اهمیت از این یک سلسله فعالیت ها شروع شد. از جمله وقتی که ما مسئولیت اتاقای تجارت افغانستان داشتم، پیشنهادات مشخص را به دولت افغانستان دادیم که این حق تاریخی ماست که ما از رای ابریشم باید استفاده کنیم و فیض ببریم. این قلمرو ما بود که از لحاظ تاریخ اقتصاد منطقه این راه را فراهم کرده بود و نزدیکترین راه است. باز بالاخره گفتن خورای حل خالی نیست، برای اینکه دو مسیر تعیین کردم قبلا. ما گفتیم ما در بین کمربند باید کمربند برتیم. حال کریدور واخان که است، امی کریدور شمالی از یاره با جنوبی وصل میکنم، اما صدشان کشوری که شامل از این پروژه است، ما در کوتاه‌ترین راه یاره میتونیم که با او ارتباط داشته باشیم، صادرات بکنیم، واردات بکنیم، تجارت کنیم. و چون افغانستان در مسیح از قرار داره، میتونه که یک ورگاه بزرگ ترانزیت جهانی شود. از این خاطر ای بلاف افغانستان است و دیگه این کمی کریدور واخان بسیار کوتاه است. هر دو امی مسیری که رفته، اگر این وصل شوه کمتر از 110 کیلومتر در بر میگیره و این در مقیاس این رای بزرگ یک فیصدی بسیار کم است.
خب چقدر میتونه کمی رای یا شما از بندر واخان یا کریدور واخان یادآور شدین، چقدر میتونه که به نفع سایر کشورهایی که در ابتکار یک کمربند یک جاده سهم سهیم هستن، بر اونا منفعت بخش باشه؟
برای کلگی منفعت باشه. بخاطر از شما فکر کنین اگر همین کریدور نباشه اینا مجبور هستن که چندین کشور را بپیماین تا پس به چین برن و از چین باز پس در مسیر جنوب برن. مسیر جنوبیش باز همونطور باید اگر بخواید در مسیر شمال وصل شوه. ما میانبر یا از وسطش مایی که در وصل میکنیم این راه را کوتاه میسازه، هم به همه کشورهایی که در این مسیر قرار دارن هم بر ما. حال مثلا آسیای مرکزی یک سلسله کارا را میخواد طریق از طریق کمربند جنوبی بکنم، مجبور است از راه افغانستان رو بور بده. کوتاه‌ترین راه ما هستیم. مثلا تخته ازبکستان برای آبای گرم از طریق پاکستان میخواد به دنیا صادر کنم، هم کوتاه یا از طریق همین زمین میخواد صادر کنم. کوتاه‌ترین راه همین کریدور واخان است که زمون راه می 13 کیلومتر از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی وصل میشه.
تشکر افیسه مننه. فاطمی صاحب تاسو هم مخکې یادونه وکړه، اوس افیسه صاحب هم دا خبر وکړه چې د واخان للارې څخه دغه پروژه موږ تاسو ته لنډه لاره کوي مرکزی آسیا ته، اما په اقتصادي لحاظ څومره دغه پروژه چې د واخان د لارې عملي کیږي نظر دی ته چې جنوب څخه وصل سي قیمته تمامیږي؟ او دلته غواړم د پاکستان رول هم و پختم، آیا فکر کوئ چې پاکستان ته به دغه لار چې د واخان د لارې د پروژه تیرې سي د منلو وړ وي؟ فکر کوئ چې هغوی به جنوب لارې ته ترجیح ورکړي؟ دي پدې
د پاکستان کوشش هم داده ده چې موږ په دې کې د دومره وخت نه مو د چینایانو د پاکستانیانو ترمنځ دغه موضوع روان و. که تاسو یاد شي څو میاشتې مخکې چې امیر خان متفقا دغې ته لاړه اسلام آباد ته، او وزیر خارجه دي چین په اسلام آباد کې وو، دی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر خارجه او د چین او د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی سره کېناستل. وکتل هماغه وخت کې ډېرو خلکو یې دینه نور تحلیلونه کول. که تاسو خپل برنامه په هماغه وخت کې ما سره هم کړی وګورئ، ما په هماغه وخت کې ویلو چې دا د ون بیلټ روډ مسله ده، دا د چین د کوریډور مسله ده، او دی غواړي چې افغانستان سره که یادم شي چې د امارات صدر اعظم راغې قندار ته اول چې هغه علت همدا و ځکه چې په اسلام آباد کې د پدې باندې بحث شوی او امریکا دا نه غواړي. پاکستان یو عامل د دې خنډ کېدلو چې کوم یو دی چې د نه غواړي، یو خدا دی چې دی غواړي د رود د افغانستان د لارې نه وچې تر څو چې موږ تر ننه چې څنګه د ترانزیت د هغې باندې منحصر وو همداسې منحصر پاتې شو، او کومه لوبه چې دی کله غواړي هغه په موږ باندې وکړي وشي کولی. دویمه علت دا دی چون امریکا دغه ون بیلټ روډ مسله چې دا اقتصادي دي، چین دا غواړي چې د پاکستان کې هم شنډه کړي او په نورو نقاطو دنیا کې هم شنډه کړي. په لحاظ هغوی په دغه رقم بهانو سره لکه څنګه چې ما تاسو ویلي اسلام آباد کې خبرې کولې، هلته سر اعظم د امارات راغی او ملا هیبت الله سره په کندهار کې ولي.
فاطمی صاحب بالکل، اوس ستاسو په نظر آیا طالبان به په دې وتوانېږي چې چین ته قناعت ورکړي چې دغه پروژه د افغانستان د لارې څخه خصوصا د واخان د کوریډور د لارې څخه تیره کړي؟ آیا تاسو دا ظرفیت په طالبانو کې وینئ؟ ځکه دغسې پروژې خو ډېر لوی تخنیکي ټیمونه غواړي، مسلکي کسان غواړي. آیا فکر کوئ چې دغه ظرفیت په طالبانو کې شته او دوی به وکړی سي چین ته قناعت ورکړي؟
فکر کوم چې دا داسې یو پروژه ده چې چینایان لګیا دي نور ته قناعت ورکوي. د چینایانو قناعت سره لاسه کول مشکله مسله نه ده، او دا هغه مسله نه چې خپله چینایان د دې په حساسیت او خپل چینایان په دې پوهېږي چې زه سنا په پاکستان باید منحصر نه اوسم، که سبا په امریکا پاکستان کې بیا نظام بدل کړه لکه څنګه د عمران خان حکومت چې راوسته او د سی پیک پروګرام بالکل څلور کال لپاره منجمد شو، $2 میلیارد سرمایه ګذاري و 20 میلیارد سینه لګېدلې وې، هغه ټول هدر لاړلې. و د پاکستان ول چینایان لګیا دي د قرارداد باندې کار په دې حکومت کې نه کوي، منتظر دي دی چې نواز شریف به قدرت ورسیږي او دوی وش کول داسي بل مخي ويتي. په لاته چینایان ته موږ ضرورت نه لرو، چینایان په دې پیښه کې سبا پاکستان زما د لاس لاړ هغه خپل دیشته زور اچي چې د افغانستان پر باید داسي پېټ کې دی وځي، باید د واخان د لارې نه وځي. او زه فکر کوم چې د پیسو مشکل د چینایانو سره په دې وسی دغه کې نشته ون بیلډ ون
روډ.
زه به د مثال په توګه یو درې مملکت مثال تاسو ته کوم. دا پاکستان کې 2 میلیارد ولګولې ضایع شولې،
دشپیتی میلیارد نوره و سر وعده کری. هندوستانی پسی پکی چه داخل که وان بلرود که یو تونو شل میلیارد دالر سرمز بزاری وکره. ایران ده چاپهار پا مسئله که تاسو ده غلاشی ده غیو گل سلور سو میلیارد دالر ده آینده لس کالو لپاره ده چه ده ایران ده بده پترول اخلی چاپهار یو تجدور کل سرکونه یو تجدور کل پیسی پیوله گولی. آیا که افریقایی ممالکو تا کت مونگو تاسو لارتو اگه اروکی نورکی مملکت ده که تاسو گره اتلت میلیارد دالر دغه نه پرزنده سي مملک چې امریکایانو او انګلیسانو ته 10 میلیون 10 میلیون ډالر نه زیات نه ورکړي 25 میلیارډ ډالر 25 میلیارډ ډالر اځله ګول دا چې 200 میلیون میلیارډ ډالر لګیدلی دا په دغه رقم دی نو د افغانستان پیسې کې د فکر نو کوم چې سختي و کی کده 10 میلیارډ ډالر هم په دې کمربند باندې ولګيږي چې دې ته مهم شي امنیت او امنیت په افغانستان کې شته حکومت د حکومت چې تعالی شنایان په اعتماد لري شنایان په دې پیږي چې طالبان هم کاری ونه کی بل څه کې نشي کولای طالبانو کې دا توانایي شته چې دې ضمانت هم ورکی دا کار هم کوي او عمل نه شنایان څه ثابته کړی ده نسبت د ټولو نه زیات ثابته کړی چې نور مملکو پیسې ما کې څه کار نه وکړي دلته لا پیسې نه دی لګولې دې کار وړي او دا کار کړي بل هدا د ظرفیت وجود لري طالبان دا توانایي لري او چنایان په دې معتقد دي چې دا کار کوي زه په دې باندې 100% ایمان او چې
آقای فاطمی
آقای
فاطمی میخواستم شما ای را بپرسم که سرمایه گذاران چینایی نظر بر گزارشات در مورد امنیت افغانستان اونا نگران هستند از اینکه سرمایه گذاری کنند در افغانستان چرا که گروه داعش در گذشته سفارتخانه‌های خارجی و خصوصا یک هتل معروف سرمایه گذاران چینایی را در افغانستان اونا مورد هدف قرار دادن پس شما چطور میگین که یک وضعیت یعنی هم یک محیط سرمایه گذاری در افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان مهیاز برای اونا
او روی جان قبل از همه با سلام احترام خودم شما کردم در آغاز پروگرام فراموش کرده بودم دومی است که موضوع امنیت اگر شما با سیپک در پاکستان ببینید آنقدر کشتار که در پاکستان از چینایی ها صورت گرفته در کراچی در بلوچستان و در خود اسلام آباد در افغانستان صورت نگرفته دوم در کابل چیزی که در علیه مرکز چینایی ها صورت گرفت کاملا چینایی ها خودش راپورش را به طالبان دادن این کار امریکایی ها بود و امریکایی که حالا ها در چینایی ها به این دوی وقتی که به چیز درک میکنن که دولت دخیل نیست و مشکل از طرف چرا در پاکستان اینا بالای دولت و حکومت پاکستان شک دارن راپورا را غلط دادن به چینایی ها و چینایی ها راپورا از اونها را رد که در روشان زد و گفت که ما خبر داریم که کار چطور صورت گفت
فاطمی سرطسی در کمو اسناد و پس هست وید چی چینایی هنو در راپور ور کرد در برید امریکانو کرد در اسناد خود رسانه ایتا نیدرسیدلی تاسی در کمو کرد
ګوره دا راپورونه خو نشرې غوښته چې ډېر شاندې تاسو نه نشروي ډېر شاندې چې غربي نړۍ نه نشرې تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ دا ټول معلومات هلته شته دی
خب آقای فاطمی گذشته بود
کله چې حمله وشله او دوی د طالبانو د هیئت سره کښېناست هغې ته اطمینان ورکړ هغې ته ویل مونږ پوهیو چې قصه چېرته ده مونږ تاسو به شاته نه ځو او دا مسایل به زمونږ تاسو مخه ونه نیسي او طالبان دا ویلي چې باید کوشش دا وشي چې امنیت نورم دې نه مستحکم شي ځکه دې لاره کې مشکلات ډېر زیات دي ما تاسو توپیر ویلي
خب آقای فاطمی در مسجد آقای فاطمی جمعه گذشته در مسجد انفجار شد که شمار زیادی از افغان‌ها در ولایت بغلان اونا بر اثر امی انفجار یا انتحاری که صورت گرفت جانهای خود از دست دادن شما به چه قسم یعنی اطمینان میدین که 100%
برای جانی من نه زب و بخیر زب فاطمی صاحب دقیق پختن حافظی صاحب سخو کنم حافظی صاحب دقیق افغانستان امنیتی ځکه دغه لوی پروژه خو طبعا ډیر امنیت ته ضرورت لري او امنیت کنه خصوصا بهرنی پانګوال یا بهرنی کارګر یا بهرنی کسان چې په دې پروژو کې سهم نه راځي آیا تاسو فکر کوئ چې د امنیت له لحاظه د افغانستان د شته ماده د لوی پروژې ته دغه تیر او پیښو ته په دوو کلونو کې پکتو
د سیده یې چې باید مونږ د ریښې د مسائل وڅېړو که تاسو په امی په G7 کې دا په اخیری غونډه کې د دوی لخوا په علني توګه ویل شو چې دا یو لار یو کمربند د نړۍ د ګلوبلایزیشن او هغه اقتصادي هارموني او سیاسي او جیوپولیټیک هارموني ته ګواښ ده نو ځکه مونږ مخالف یو او مخنیوي کوو. دا رسمن ویل شوې دی په اخیری پریکلو دی جی 7 کې. زمونږ هره دا غدي چې کچیر د خدیر افغانستان ته ګټور دی، افغانستان یو سلسوک یوادونو سره مخلوي او په ډیر ارزانه بای مونږ کولی شو خپل راتلو ورکلو وکړو. که څه هم چینایان یعنی خو شریکان نه دي ثابت شوی، دوی ډیر زیات غوښتن کړي، یعنی خپل برخه زیات اومده کوي او خپل شریکانو ته ډیر لګ ور کوي. خو بیا هم زمونږ د افغانستان لپاره دا پګټه ده او کولی شو د یو ګاونډي په هیڅ او دوی هم په دې باندې پوه دي چې افغانستان په اقتصادي او جو پولیټیک لحاظ او جو ستراتیژیک لحاظ ډیر مهم دی، او کچیر دوی پاکستان سره یو ځای د دې یو لار یو کمربند مرتل و نو سی کیدی چې د افغانستان سره ورته غواخ پیښ شو. دا بیخ دی مسله
ده،
یعنی په پیل کې مونږ قرار لرو. نو په دې خاطر اصلي مشکل دغه دی چې زما هیره په خپل زما سره دغه دی چې کچیر د افغانستان په وضعیت کې منطقوي او نړیوال وفاق شتون نه لري او موافق نظر نه وي،
زه بیا هیریږم چې بیا افغانستان د نیابتي جګړو بیا د ګرونه ګرځي. افغانستان همدغه ټکی ته تاسو بخو اشاره وکړم. ما پوښتنه دا ده چې یو انتقاد چې د طالبان په حکومت په افغانستان کې دی، هغه دا ده چې وایي د نورو قومونو استازي پکې نه سوړښتیا. موږ تاسو خو وینو چې رهبری ټوله د طالبانو سره ده. کله چې په هیواد کې مخالفت موجوده او اکثریت مسلکي کسان هم نه وي، ایا فکر کوئ چې دا غسلوی پروژې په اسانۍ په هیواد کې عمل کیږي؟ صحیح ده د سوتي په زور به تر یو وخت سړی حکومت وچلی، اما ک د اصول په اساس هر څه په هیواد کې جوړ نه وي، د شایسته سالاري په اساس، ایا فکر کوئ چې دا پروژې عمل کیږي؟
ما اول خو ارسم کوم چې دا پروژه خو زمونږ مالکیت نه ده چې مونږ په کې تخنیکی کار وکړو یا نور کارونه. دوی خپل مسیر ټاکلی دي او د خپل ګټ په سي ګرځي. چینایان د سینې دي چې دا یو نیم تریلیون ډالر مصرفي او بیا نو پیږي کوم لار خطر کې او د پاکستان تر اصل لاندې واقعي شي، یا مثلا د نور اکلمولونو په مقابل کې پښاو تنبی د سینې دي. دوی خپل اراده کړی دي، خپل ریسک هم منلې دي او دوی وردانګ مخته دلته پروژې دی غوي دي او دا تخنیکی کار او مسائل هغه چې هغه کوي. یوازې زمونږ د دې چې څنګه دوی سره حقوقي لحاظ قراردادونه کوو او د افغانستان د ګټو څخه څنګه دفاع کولی شو په بشپړ توګه، دا مسله ده چې یعنی یو معیاري ستاندرد قرارداد باید وسیږي چې زمونږ ګټې پکې څه دي. آیا مونږ کولی شو چې د حق ترانزیت د نورو هیوادونو د بالا څخه چې د شمالي کریډور څخه جنوبي ته ځي خپل ونده واخلو که نه؟ دا چې مسائل دي چې نازکی لري، په دا کې باید په خیارانه توګه د کار وشي. اما زه ګمان نه کوم چې تر څو چې د رسمیت شتونه نه لري دا یو جدي کار وشي، ځکه چې دا خو ډیر اوږدمهال پروژه ده. اوس لا دا بشپړ نه دي، دا په پیل کې دی، یوازې د ګوادر باندې دوی کار کوي او بشپړ شوی لا نه دي. او د زمونږ څو خلاص بنسم کې خو یې خدل شوی نه دي، دا چې د شمالي او جنوبي کډور ترمنځ د دی واخان للیاري تر اوسه پورې ته نقشې شاید دوی سره په محرمه توګه مونږ سره نشته دي. په دې خاطر اوس زما هیره یوازې دغه دی چې د جیو پولیټیک مخالفتونو له عمله، ځکه چې دا خو ډېر لوی ګواښ دی امریکای برلاسي ته په دنیا کې. او امریکایان وایي چې هم خوب لیدلی هم دوی هم د څو بیده خو نه دي، هغوی هم ژوندي دي.
پام دې موضوع په فزیب زبه خنه غواړم.
زمونږ په منطقه کې او حتی زمونږ ګاونډي دي په دا کریډوی واخان کې دوی هم یو 9 کیلومتر موږ سره په
کشمیر کې
هندوستان کې وچل لري.
مانه نکو
چې په نقشه کې نه دی راغلی، دوی هم د دې پروژې مخالف دي، هندوستانیان هم.
حافظ صاحب په همدې موضوع باندې وروسته وغه کېږي چې کوم مخالفتونه د دې پروژې مخالفي مخالف هوادونه کولای سي رامنځته کې، په دې باندې وروسته وغه کېږي. فاطمه صاحب، د د دغه پروژې څخه په خاص ډول افغانستان ته څه ډول ګټې رسېدلی سي؟ ستاسې په نظر هغه څه چې موږ ترې ترلاسه کولی سو په افغانستان کې څه دي؟ آیا طبعا د دې پروژې د عملي کېدو په وخت کې به افغان کارګران هم په کار ګمارل کېږي؟ آیا زموږ د محصولاتو د لیږد لپاره به هم فرصت برابرېږي؟ نورې ګټې ستاسې په نظر څه دي؟
لویا ګټه دا ده چې اول د موږ تاسو دغه کم د ترانزیتي اتکا او په حساب دغه چې په پاکستان درو دا کاملا کمیږي. دا دغه تاسو ګورئ په دغه هفته کې وګورئ پاکستان په ټول افغاني هغه څوک چې افغانستان یعنی هغه څه ضرورت لري او همیش هغه آرډر کوي لکه تور چې د ټایر د کاسمیټکس د نساجي د کورني استعمال مواد دي ټول دا ټولې په افغانستان باندې بند کړي. لس فیصد اضافي ټکس یې لګولی دی په نامه د پروسس فی. او بل دا دی چې هر تجارت دا ویلي چې ستا چې څومره سرمایه د تجارت څه دا کوي چې زه تجار یم فرضاً یو تجار وي زما لس میلیونه ډالر تجارت دی، یو تجار وي زما سل میلیونه ډالر تجارت دی. هغې ته دا ویل شوي چې تاسو باید د هماغې تجارت د بودیجې مطابق هماغ عمره ضمانت د پاکستان سره کېدی. دا د نړۍ په کوم ځای کې دا شی شوی دی؟ دا هیڅ کې نه دی. که د غواړو د دغه انحصار نه خلاص شو، موږ څنګه چې غني یو پالیسي شروع کړه چې پاکستان علاوه هوایی کوریډورونه هم شروع کړل او د چابهار د لارې نه افغانستان ته یو لاره خلاصه کړل چې بیا پاکستان په خپله په دې شي باندې دغه و. زه فکر کوم د چابهار د تر څنګ د واخان لاره خلاصېدل دا هم د افغانستان ډېر اقتصاګر چې زموږ د توازن د اقتصادي دی چینایان سره فعلا بالکل په حافظي صاحب په دې شی ډېر ښه پوهېږي ځکه چې هغه دغه دی ده د اقتصادي توازن موږ نه لرو. یو میلیارد او یو څلور پنځه شپېته میلیونه ډالر د افغانستان او د چینایانو تجارت دی. په دې کې صرف د افغانستان او د چین ته صادرات چې دي دېرش میلیونه ډالر دي. یو میلیارد او یو څلور پنځه دېرش میلیونه ډالر نور د چینایانو صادرات دي افغانستان ته، یعنی دا موږ هغې نه واردوو. نو په لحاظه توازن فعلا موږ نه لرو. اما که چېرته دغه سړک جوړېږي دې کې نه تنها چې افغانانو ته د کار ساحه په دغه کېږي، افغانستان آبادیږي، سړکونه پکې جوړیږي، ریل سړکونه پکې جوړیږي. بل دا دی چې د دې ون بلت یو لوی خواله دا دی چې کوم ځای کې دا سړک دی تیری دی هلته په های وی باندې هغه ټول سهولتونه چې د یو انساني ژوند لپاره ضرورت دي لکه هوټلونه، مهمانخانې، تشنابونه دا جوړیږي. او بل دا دی چې د های وی غانې چې جوړیږي په دې باندې تاسو ګورئ واخان ته شپږ میاشتې موږ تاسو د ژمي او د یخ د وجه نه سفرونه مشکل دي، لاره بندیږي. اما که چېرته دوی دا تونلونه او دا لاره جوړه کړي دغه لارې به نور یخ بندان کېږي نه، دا به دولس میاشتې خلاصې. بل دا دی چې د دې د ترانزیت نه چې موږ څومره مالیه راځي دا مالیه د افغانستان لپاره کافی پیسې لري. د ریل خط مالیه ده، د زمینی خط مالیه ده، د هوایی خط مالیه ده. په همدارنګه د دې لارې نه د پایپ لاینونه چې لګیا دي په تیریدو کې دي لکه د چپی پروژه ده یا فرضاً د چپ پروژه ده، کاسا 1000 پروژه ده، یا همدارنګه دا ټولې یا یو ټکی دلته دا دی چې تاسو دوزیلی دا سوال د حفیظي صاحب نه وکړو، هغه ښه معلومات کافي ورکړل، زه به غواړم لږ څه دغه پکې وکړم. هغه دا دی چې د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه لکه د مس عینک قرارداد چې پنځلس میلیارده ډالرو قرارداد دی، دا چې کله تاسو د دوو طرفینو منځ کې امضا کوئ دا باید ملګرو ملتونو کې هلته باید رجستر شي. اما که چېرته فرضاً دا د ون بیلت روډ مسله ده، چون دا د چینایانو مخصص خپله پروژه ده، څنګه چې حفیظي صاحب هم وویل چې تخنیکي ټول مسایل هغې پورې مربوط دي، بودیجه هغې پورې مربوط ده، ټول کار هغوی کوي او په لویه پیمانه نه کوي، په لږه لږه پیمانه کوي. د تر حدود د سل میلیون ډالرو پورې دوی غواړي دا کار په محلي پیسو په سیکشنونو باندې وکړي. نو په دې لپاره دوی ضرورت دی نه لري چې ملګرو ملتونو ته دا لاړ شي ذاتالبیني، چون بل دا دی چې په هغه لویو پروژو کې چې دي هغه ملټیپل دغه دي انویسټمنت پروژې دي، هغې کې ټول دی هغه باید رجستر شي. دې کې د دوه طرفه دي، چین دی، افغانستان دی، په لحاظه ملټیپل دغه پکې نه راځي. دوی کولی شي دا پروژه شروع یې کړې ده. همدا اوس د واخان د خبره چې موږ تاسو کوو د واخان لپاره ډېر لوی پروژه ګوره اسلامي امارت کې بله ورځ یو مشر خبره وکړه، نوي ولسوالي په واخان کې دری جوړی، هلته نوی ښار جوړی، هغه نوي ښارګوټي کې خلک هغې ته انتقالوي.
پخوانی باشندگانو ته چال ته دی هغه ته کافی سہولتونه ورکړي کورونه ورکړي برق ورکړي گیس ورکړي
بالکل
مدني کی لپاره دي چې دغه خلک د مذهب د لحاظ هم د افغانستان خلکو سره فرق لري د ژبې د لحاظ هم فرق لري یعنی ناتو او اتا ترننه پورې هغه خلکو نشپښتنه او هغه اوس هم د عبدالرحمن خان په فکر کې دي چې افغانستان کې یو شایي نظام او عبدالرحمن خان هغه اغید خبر نه چې په افغانستان کوم اور تیر شوی دی فلحات اسلامی امارات ښې پروژې ورته لري او پروګرام ورته لري چې هلته دا پروژې تطبیق کړي او چینایان دې ته متوجه دي چې چون اسلامی امارات دي چې خاصه علاقه لري
تشکر
نو زه فکر کوم د پاکستان به انشاءالله اعتقاد دلته وي او چې څومره خطر امنیتی په نورو ممالکو کې چینایانو ته دی افغانستان کې دومره نه دی تاسو پوهیږئ په افریقا کې په افریقا کې بله ورځې معدن نه چینایان ویوړل او مړي ورته د بوټو لاندې اچول په پاکستان کې اسناد خپل چینایانو ته ترلاسه ورغلي چې کوم مړي شوي دي خپل د پاکستان ایسای تا کار کړی دی لپاره دي چې چینایان باندې فشار واچي چې مونږ ته د بودیجې ځکه پاکستان د چینایان نه د سرکونو د امنیت لپاره علیحده بودیجه اخلي
تشکر فاطمه صاحب بس عهده زه غواړم د حافظي صاحب څخه پوښتنه وکړم حافظي صاحب تاسو مخکې وویل چې افغانستان که څه هم جغرافیه نظر ځینو ګاونډیو هیوادونو ته وړه ده اما د آسیا د زړه په نامه یادیږي موږ هم دغه خبره ډیره زیاته اورېدلې اما هیڅ وخت د آسیا زړه د افغانستان د خلکو دپاره په هغه شکل چې باید سهولتونه اسانتیاوې رامنځته کړي وای نه دي رامنځته کړي او دلایل خو طبعا مختلف دي عوامل مختلف دي ایا ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان واقعا د آسیا د زړه لکه څنګه چې دا لقب ورکړل شوی دغه رول ولوبوي او د دې زړه څخه به د افغانستان خلکو ته اسانتیا او سهولتونه رامنځته شي ایا تاسو فکر کوئ دا عملي کیږي
ارزو کوم چې د شوروي اتحاد د رامنځته کېدو څخه د مخه او د کمونیست چین د رامنځته کېدو څخه د مخه چې دا دوی سرحدونه وتړل زمونږ او په نوم د اوسپنیز دیوال دوی جوړ کړل او د ټول زمونږ ګاونډي هیوادونه دوی په ولخه کې وو د هیڅ څه د مخه دا وو دا تاسو چې بدخشان ته لاړ شئ او بیا واخان ته هلته یو شی دی په نوم د څنګه چارپاره او دا څنګه چارپاره کې هلته لیکل شوی دی یو طرف غرب بل طرف شرق یو طرف شمال بل طرف جنوب یعنی کاروانونه د یوروشیا څخه نیولی تر لری ختیز یا چین او نور ویتنام او پوریته او په جنوب کې جنوبی ایشیا یا سهیلی شاته او د شمال همدغه کریډورو چې منځنی شاهي ودونو ته او دغه ځایونو ته تر یوروشیا پورې ځانده ساو او قفقاز پورې نو دا خو عملا او د بدخشان تمدن د افغانستان تمدن د منډیګا تمدن چې تاسو وګوري دا اکثرا ترانزیتي تمدن دی یعنی د ټول موجوده نړۍ سکې هلته موندل شوې دي یعنی د یونان څخه نیولې تر چین او د چین از مصر څخه نیولې اوس په احرام د مصر کې لاجورد د بدخشان کارول شوې دي دا څنګه لاغلته دا خو همدغه دی لوی لاری وی همدغه د چین څخه غزیدلې او هلته د افغانستان څخه تیرېدل تر چین تر مصر پورې تاسو مصر وګورئ او دا پای وګورئ چې د لاجورد د بدخشان څخه هلته ورغلي دي هلته خدا ثابت دي چې په هغه وخت کې زمونږ یعنی معدنکاري شتون درلود منطق دا پته وو چې موږ دلته د لاجورد زیرمې لرو او هغه استخراجو او بیا استخراج بیا یې صادرو دا خو د ورسپاتیوالي زموږ په اصله حملې دي چنګیز شو به روسا په دغه د شوروي رامنځته کېدل او د چین رامنځته کېدل چې افغانستان په یو یو بندیخانه کې واچول شو په جیوپولیټیک او جیو اکونومیک لحاظ نو اوس څوکا دا کنګلونه وګکیږي او زه یقین لرم چې افغانستان څوکا خپل اهمیت ترلاسه کوي دا چې ځینی رهبران د افغانستان سیاسي رهبران بات وحل ماغه وخت کې هم مخه خورته ویلي دي چې وروره تاسو د سالنګ تونل ترڅنګ یو سړک نه دی جوړ کړی څنګه تاسو د آسیا ایشیا سرولاري هسته دا په بل قوت توګه صحیح دی اما په بل فیل تاسو د اقل خو یو سړک مو غوځوي د اقل تاسو یو اورګاډي خو جوړ کړئ د اقل کنکشن فلایت لپاره خو یو سو میدانونه باید ولري
دا خو نه کیږي تش په خبرو کې چې موږ سلولاري او د اشیاء او
بالکل همدغه اسما هدف
نو په دې خاطر هغه په بالقوته غدا امکان شته تر اوسه به فیل شوی نه دی.
تشکر.
خب در اخیر برنامه سه موقع جلازه از آقای فاطمی در آخر ایره میپرسم. آقای فاطمی شما اگر لطف کنید ایره بگوین که برنامه چقدر میتونه که از لحاظ اقتصادی بر افغانستان مفید واقع شود؟
طور که در جواب این سوال قبلا هم گفتم از هر لحاظ ای به نفع افغانستان است، این مسئله حیاتی است برای افغانستان، برای آزادی افغانستان، به پای ساده شدن افغانستان، لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی و لحاظ جیوپولیتیک و جیو اکنومیک. از دویش بالای افغانستان تاثیرات مستقیم داره، حتی بالای حیات عمومی مردم که در 44 سال بدبختی و غربت رفتن و از خاطر برای افغانستان حیاتی است که وقتی که چینایی‌ها سرمایه گذاری میکنن حتما در حفاظت و نگهداشت از او همکاری هم میکنن، هم لحاظ سیاسی و هم لحاظ نظامی. ما شما ببینیم اگر بعد از این افغانستان قضایش با ملل متحد میره، فرزند در اونجا یکی از ویتو پاورا که از چینایی‌ها هستن، وقتی اینا سرمایه‌شان در افغانستان بند شوه و در افغانستان داشته باشن، اینا میتونن در بسیاری مسائل، مثل که شما ببینید وقتی که پاکستان در FATF در بلک در گری لیست بود، کیها باشن همکاری میکرد در سازمان ملل، همین چینایی ها همکاری میکرد. وقتی که مسئله مسعود اظهر که در از طرف هندوستان در شورای امنیت برداشته شد، کی پاکستان حفاظت کرد؟ چینایی حفاظت کرد. بلهذا لحاظ سیاسی بسیار مفید است، لحاظ اقتصادی مفید است، از هر لحاظ. و من فکر میکنم که از طوری که دوستایی را تشویق میکنن که لحاظ امنیتی افغانستان وضعش خراب است، وضع افغانستان را لحاظ امنیتی با نظام جمهوریت اگر مقایسه کنید، در او خود امریکایی‌ها میگفتن 50% سرزمین در دستشان نبود، امنیت شبانه ای جای که سفر کرده نمیتونست، امنیت نداشتن. حال امنیت اگر جایی
فاطمی سر
نمیتونم که امنیت مملکت را بگیم که تو به کلی خراب است.
فاطمی سر زبا که نقوارم وقت کم دهی، بلکل تشکر خبر مخصدل زبارم دیر سانی ستاسی نظر واخلم. د غرب او د چین زدوبندونو ته پکاتو، همدارنګه د سیمې د هیوادونو اساسیتونو ته پکاتو، کوم طرف ساسي په نظر په دې پروګرام کې غختل سي، یا دا پروژه به عملي سي او که به په وړاندې خندونه کېږي؟ ډیر ثانی وخت لرو، لطفا لنډ ځواب راکړئ.
خندونه به کامل نه خود دلته که امریکا او غواړي چې امریکا نه غواړي دا خطه او دا حد لاس ورکړي. او امریکایان او کته چې په طالبان دې لاس خوېږي کې دې چې طالبان په رسمي توګه پیژني، مستقیما منطقي د داخلي چې په صورت کې طالبان باغه ګولډن چانس ګني، بیا نو دې کې دې چې خپل پالیسی دې چې امریکایانو په طرف کې او دې چې نه د موضوع سره متابع شاته وي.
یک جهان تشکر آقای فاطمی از حضورتان در برنامه، همچنان آقای حافظی جهان سپاس از وقت شما هم در برنامه. وقت نشر خبرها، شنونده های محترم، شما شنونده خبرهای این ساعت می باشید.
تشکر.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان می خواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند یکراه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود را به چین خواهد فرستاد. نورالدین عزیزی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که روز پنجشنبه نشر شد گفته است از چین تقاضا می کنیم اجازه دهد که ما بخشی از ابتکار یک کمربند یکراه و دهلیز اقتصادی پاکستان چین باشیم. عزیزی همچنان گفته است که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین خواهد فرستاد تا درباره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به پروژه کمربند یکراه می شود با مقامات این کشور گفتگو کند. اما او در مورد این که چی چیز افغانستان را از پیوستن به این پروژه مانع می شود توضیح نداد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خواستار افزایش سرمایه گذاری چین در افغانستان شد و گفت که هر آنچه چین نیاز دارد مانند لیتیم، مس و آهن در افغانستان موجود است. سازمان عفو بین المللی با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی از حکومت طالبان می خواهد که هرچی زودتر متی الله ویسا رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش رادیو آزادی گزارش می دهد سازمان عفو بین المللی با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی از حکومت طالبان می خواهد که هرچی زودتر متی الله ویسا رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش ندا پروانی و جولیا پارسی زنان معترض رسول پارسی و استاد پانتون و شمار دیگر از فعالان را فوراً و بدون قید و شرط رها کند. عفو بین المللی ناوقت روز پنجشنبه در صفحه ایکسش نوشته که این فعالان خودسرانه و دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان و بلند کردن صدا در مورد حقوق بشر بازداشت شدند. این سازمان می‌افزاید که حکم محکمه برای آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی یک گام مثبت است و او را از ابتدا نباید 9 ماه خودسرانه بازداشت می‌کردند. مرتضی بهبودی روز چهارشنبه 18 اکتبر پس از سپری کردن 284 روز زندان از سوی حکومت طالبان رها شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت که پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگهایشان برای امنیت آمریکا حیاتی است. شرح بیشتر از مومن خان وایدی.
جو بایدن در سخنرانیش شام پنجشنبه گفت می خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگرس امریکا میلیاردها دلار تقاضا کند. بایدن گفت اگر به تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود تنش و هرج و مرج به سایر بخش های جهان سرایت خواهد کرد. او اضافه کرد که حماس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران کردند، اما هر دو می خواهند به گونه کامل دموکراسی های همسایهشان را نابود کنند. بایدن که روز چهارشنبه از تل ابیب دیدن کرد گفت که امریکا هیچ زمان اسرائیل را تنها نخواهد گذاشت. در این حال وزارت خارجه امریکا ناوقت شب پنجشنبه گفت که 100 میلیون دلار کمک های بشری را برای مردم غزه فراهم می کند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفته است که این کمک 100 میلیون دلاری برای بیش از 1 میلیون فلسطینی که در مناطق جنگ زده آواره شده اند کمک های بشری و شمول کمک های عاجل در نوار غزه فراهم می کند. وزارت خارجه امریکا در صفحه رسمی ایکس خود گفته است که آب پاک، غذا، پناهگاه، ادویه و سایر خدمات صحی شامل این کمک‌های بشری می‌شود.
در جریان هشدارها مبنی بر این که نیروهای اسرائیلی می‌توانند در هر زمان به اراضی تحت حاکمیت حماس حمله کنند، اسرائیل به حملات هوایی شبانه خود به نوار غزه ادامه داد. اردوی اسرائیل در ایکس که قبلا به نام تویتر شناخته می شد نوشت در طول شب طیارات جنگنده به بیش از 100 هدف عملیاتی در نوار غزه حمله کردند. در نوار غزه تونل ها، ذخایر مهمات و دهها مقر عملیاتی را ویران کرد. در این حال یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه 19 اکتبر برنامه ها و اهداف جنگی اسرائیل در نوار غزه را در نشست کمیته امور خارجه و دفاع کنست در تل ابیب تشریح کرد. او گفت هدف اسرائیل محو گروه حماس طریق نابودی توانایی های نظامی و سلطه آن بر نوار غزه است و پس از برقراری نظم امنیتی جدید اسرائیل دیگر هیچ مسئولیتی در قبال زندگی روزمره ساکنان غزه نخواهد داشت. به گفته او در مرحله دوم جنگ ادامه خواهد داشت اما با شدت کمتر برای از بین بردن هر گونه مقاومت. در این حال اردو اسرائیل روز جمعه 20 اکتبر اعلام کرد که بیش از 200 نفری که از اسرائیل توسط گروه حماس اختطاف شده و به نوار غزه منتقل شدند هنوز زنده هستند. نظامیان اسرائیل با نشر اعلامیه گفتند اکثر گروگان ها زنده هستند، شماری هم فوت کردند که اجسادشان به نوار غزه منتقل شده است. شی جی پینگ رهبر چین روز پنجشنبه اولین اظهار نظر عمومی خود را در مورد مناقشه اسرائیل و حماس انجام داد و خواستار آتش بس شد و تاکید کرد که ایجاد دولت مستقل فلسطین از طریق راه حل دو دولتی راه اساسی خروج از مناقشه است. شی در دیدار خود با مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر در بیجینگ گفت اولویت اصلی توقف درگیری ها در اسرع وقت جلوگیری از گسترش درگیری ها یا حتی خارج شدن از کنترل و ایجاد یک بحران انسانی شدید است. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در جریان سفرش به اردن اعلام کرد که کشورش با غیر نظامیان نوار غزه 50 میلیون یورو کمک میکند. وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری مشترک با ایمان صفادی همتای اردنیاش افزود پیام ما واضح است. ما مادران، پدران و کودکان بیگناه فلسطینی را تنها نمیگذاریم. وزارت خارجه آلمان با نشر اعلامیه به نقل از بیربوک نگاشته است که آلمان همچنان آمادگی میگیرد تا تیم‌های طبی را به غزه بفرستد. وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز سفرش به شرق میانه گفت مهم است تا این به فلسطینی‌ها واضح شود که ما رنج آنان را درک می‌کنیم. وضعیت بشری در غزه فاجعه بار بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، می بود برنامه امشب روک راست یا اسپین خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. نظراتی که در برنامه ابراز شد نظرات مهمانای برنامه بود. موقف صدای آمریکا را منعکس نمی کنه. شب روزتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
تربیه همه پولای بخون که خلاص برم. دالا پامان.